نه بجې شپې احمد شي بدیم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي ځایي سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په لښورو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې لشتر لشتر نو لس پاکستانی سرتیری وژل شوې دي یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ویلې د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان له اداب مهم خبر کو چې د دې جګړې په ارتباط کړي نصار در یختر په کچه څلور اشاریه و درجې زلزلې د کندهار شار او شاوخوا سیمې ولړسبلې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلې دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي د سلسله مرکز د سپین بولدک ولسوالی په شمال ختیځ کې په یو 30 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکه غوښتل د روسي پر ګروزنی شهر راښکته شي د روسي د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حمله کبله فعال شوه خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسي د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حمله روانې وي او د روسي د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وه تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د بی الوتکې په سقوط کې د روسي د هوایي مدافع دستګاه شکیل وه په هغه الوتکه کې وشپته کسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور کړای شو په دې پیښه کې د البوتکی اته د سوړلې ووشل شو او نه وشت نور ټپین شو افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زیمبابوی سره په ټسلوب کې 200 منډې پوره کړې په دې 500 ورځنۍ لوب کې چې د زیمبابوی په بلاوایو شهر کې روانه ده لومړی بیټینګ د زیمبابوی کړې چې 500 شپږ اتیا منډې جوړې کړې دي نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوه لوبغاړو په سوسیدو 425 منډې جوړې کړې دي رحمت شاه 201 دېرش ناسوسېدلې دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټینګ ته ولاړ دی اوس د رډو په منځنۍ سپه په افغانستان کې اوریدل شي کله ناکله چپی له چای هېری شي ازادي رډو په منځنۍ سپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي په دې خبرونه کې د نننۍ جګړې جزئیات ترکو د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي رډو ته ویل
جنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه مشهور شوی
د خوست د علي شیرو له ولسوالۍ سره هم پر پوله نشت شوی
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونه خالی کړي
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړي چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړي
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېر زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په روسیو کې په افغانستان کې د سرو زرو بیې ګران شوي خو بازارونه یې ساړه شوي در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغه مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لشتر لژن نو لس پاکستاني عسكر د دوی په بریدونو کې وژل شوی دي خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده د پاکستان پوز ویلي چې دوی ته د دو بریدونو ځواب ورکړی او لشتر لشه 15 خوارج او افغان طالبان وشلي نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفادې د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان یې وژلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې 3 ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغو ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخ ته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی 3 کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر 8 تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډرو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپلو سیمو پریښودو ته اړ سوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او مالی تلفات نه دي اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلي دي یعنی په سلو کې تقریبا 90 ګاډي وتلي دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي. دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. لکه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې 3 ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او 6 نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستانه اخیستل کیږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورن لکرشت سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پاوچ لویان د عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاور نه ګړو، هغه د ډیورنت فرضي کرشي پوری غاړه سیمې دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غشتل چې د افغان طالبانو له پوسټو استفاده وکړي او د کورمه په سیمه کې د پاکستان خاورې ته نه نوزي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه مخاوني بل. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوسټو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستانی پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستانی پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوی دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنوی وي چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر خزو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نه وخته د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پر لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اواز د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا در قسم د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بوده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقص کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه له طالبانو کړې چې په افغانستان کې د محدودیتونو لرې کړي. یو شمیر افغان میرمنې توانیدلی چې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خبرونه کې په یو راپور کې در سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي د
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یوه راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړی شي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 28 میلیونه او 200 زرو ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. د پداسیال کې چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یارغل څلورم کال په پوره کېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاع کړي چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 12 په ورونج او 12 پر بلګرود ساحو نسکورې کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یوه کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یوه موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکورې کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل سو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنی ختیځ باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنی ختیځ باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنی ختیځ د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی د چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند مناسبت د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 1.0 تر ورسید. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکنیو دریو ورځو پر مهال د سوریې 15,000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر 8 چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1,500 سوریایان خپل هیواد ته ستنه شوي چې په هغوی کې دیرش فیصره په ترکیه کې زیشې دلیدي. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شو، د سوریه نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیه ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په افغانستان کې ل اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لسونزو سره سره یو شمیر میندې توانیدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوار ځواکۍ وشخوري. څرنګه چې سیاحت د سنا کاکړ پر راپور کې اور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمیر افغان میندې توانیدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوار ځواک کېدو له خطره وشخوري. دا میندې چې د بشمیره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره لکم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وسکاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوار ځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیونی برش می دادم.
روز تلدی چه ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خب می فرینی جوڑا ولا ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑا ولا سکه چیزه و خون که هم نمی شو کولای ده پسوغه خواخلم. هر دو که به می لقصاب را ورد او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑا ولا او یه وقت به می ورکولا یا به می در روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کدم بعد از اوباز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپږ کلن او بل یې څلور کلن دی. له شپږ میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاري پخوله سو د دوی له خوار ځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل
از دال ناسکو
امیندوار مینده دی لناسک دال پالک کدو گازر یو میوه څخه د ترکاری شروع او لوریجو دی وریجو شروع تیار کړی او د موادو د ښه جذب لپاره دی لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړی او پاکی ته دی پام وکړي او خواړه د په وخت فی ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوار ځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولای د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظر خوار ځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنی خوار ځواکۍ، دوهمي خوار ځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځین نور لاملونو لامل رامسته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا ان شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي. او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوار ځای شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوار ځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوار ځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړه نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوار ځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خوړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوار ځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د کار خوندې نه ده پاتې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
تر درې نیم سو توپیر راغلی. د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت کې سرو زره درې سو روپۍ او اوس یو ګرام سرو زره اووه سو روپۍ ده. سرو زره اووه سو سرو زره اته سو ډالر روپۍ حساب باندې درې وجه نه ده هم داسې تاثیر لري. نور بازار په حساب باندې خوږه نه ده، داسې زیات بازار نه شته. په کم خرې چې مثال تبادله یو شی کوي راي د خاطره داسې کم ده راځي، ځکه پخوا په سیر باندې بازار نه شته. څنګه چې اوړي کې وو اوس مهال بازار لږ اویا فیصده کمزوری شوی ده.
دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلي وو اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته اړ سوي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې، او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل سوې وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې دوه نیم کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت یې کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډه وو.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبلمی واده و زندید، ځکه نمی سوای کولی چه دا واده لگشت پورا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری دا بل لوری تا دا سرو زرو بیل واده سوی دا که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې د اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی. نرخونه خو بېخي جیک دي، نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکو، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم.
د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکاره شوم بیا مې سره زرونو اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یوه اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مه د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ، او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي، خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د غف شیبه 9 بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوی دي. ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د خوست ولایت په علیشیرو ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لشتر لژن نولس پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتی سرچینه د فرانسې خبری آژانس ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي. پاکستان بیا د شاوخوا 15 مخالفانو چې دوی ورته فتنه خوارج وي او طالبان د وژلو ادعا کوي. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 140 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی شهر راښکته شي، د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعال شوه. خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه دی د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملن په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیواستوک شارونو د اوکراین حمله روانه وي او د روسي د هوایي مدافع دستګاه د دغه حمله په دفاع بوخته و. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیر چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د ویالوتک په سقوط کې د روسي د هوایي مدافع دستګاه شکیله و. په غالوتک کې وښ په تکسان سپاره و چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور شوه. په دې پیښه کې د الوتک 18 سورلې ووشل شوه او 9 نور ټپيان شول. افغان بیټسمن رحمت شانن له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زیمبابوې کړې چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه وه او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوځېدو 425 منډې جوړې کړې. رحمت شاه 201 ناسوځېدلی دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه تلاړ شي. نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څو دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپله خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وای کله چې طالبانو په خځو باندې پروختیایي برخه کې دوه کلن زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې پروختیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. دې مسلې ټول خلک په تېره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړي دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی، د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي. خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي، ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زباید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره، دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي، زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي، حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دي، نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتیوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدا په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قویدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیله ورته پاتې نه دي، ټوله ته زیاتره امید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوي یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي، دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي، دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحنې نه حذف شي. او دا یو سخته کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم، رښتیا هم وایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونو هم ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنی چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي، دغه خو یعنی پته ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که دم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کاری ده چې یعنی لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیت امتحان اخلي. یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي د هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره امادګي ونیوله د درس دپاره
لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورډ کې زیات اعلان شول او د نجونو اعلان نشول، نو دا په توره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړي و هغه وکړ زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریضه يم بدون د نسای ولادي نه لکه سیمولوژي چې اوسه د یو څه وخت مخته کړای و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زبا کایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اساس سره باور وکړه چې د سیمولوژي ډاکټر ته چې ورسیم خزینه اوس به خې به حد ډېر کم شي ودی. مثلا کلینیکونه بس شي ودی او نرینه ته چې ورسې هغه مثلا یو خدای چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سره خپل مشکل په براله باندې ویلای شي، یعنی به حد سره ورته پریشان کی غته او غوړش دغه مرس پټ کو او یعنی په کور کې سره تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي. بعض زاینه چې خبرې کوم یعنی هغه ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لګر نه ایر غلی چې مثلا کومه و ډاکټر او یا کوم مقابله به چلار ده یا به هغه عملی کار ته کړای و په دغه بشارګان بل لګ د ژوند رڼا شو او تاسو د تجربه لرم چې د مخبل خاله په لری پراتوسم کې هغه ته ډاکټر و نو هغه چې وا لکه عملی کارونه چې وډی کړی و مثلا بیا دا هغه چې وا بعضی داسې مریضان ورته غلی و بعضی نه زیاتره داسې مریضان و چې دغه په کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه بول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډیر مریضان دیدی دا و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن چې هغه ژوند مثلا په غو باندې که هر څو لکه بل وعده نه کړی و خو هغه بیچارهګان به ځکه چې ډاکټر نه بنه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله دی خو ژوندون هم دسته باشي په غو باندې بنې کوزی شوی و یعنی هغه د کور مزدوران پر رقم چې تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په غو باندې هیڅ تداوی نه وشوي هغه هیڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي وایي. هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیرته رالو وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخې تړل سي نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اگر اترون که تا هیلمند یو نو خپلا دا یو رکم یوسی سر مجلس و گریبانو او دلتا دا بحرانی کم پروسیسی دا البته که نور سنوی هدی اکل اگر دا شوز پروسیسی ارتا چطا کردی وای هم شو سا کناری نا هری خواه تا رسیدی که لاری پا کچاکی لار بندی هم یو بل وطن تا کلیسی نوری هم لاری زن تا غور کولی سی اما شرز سی کلا تا ناسی اگر نو دا دیر ستونزو سر مخوی هر طرف تا ستونزی دی تا زده کرو زمینه هم بندی بند سوالا تحصیلی لار خو بندی وطرل وطرل سوالا اگر کسانی سی دوی سندون داری اگر کاری لار هم بندی وطرل سوالا اما با هر تا تگ لپاره هم یو لوی ستونز ده ورته سه خروجی یا هم داخلی ژ دواړه لارې باندې تړلې نه ته هم یو وخت کې هم د داسې ستونز سره یو ځکه چې ډېر مېرمنې افغانې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونز مشکلاتو سره مخ وي په دا خاطر سه هر یقله و شو سه د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هر یقله اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونز سره دوی مخ دي هر یقله مشکلاتونه باندې حلول سي اما هغه خوینې سي دوی کې سونه هم لري او درته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړی وه دا دوه کلنه کورس هغه شپاړس میاشتې هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکټرانو ته ضرورت لرو بیخي ډېرو ډاکټرانو هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي هغه که نرسه وي که قابله وي یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي او د هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي اما اوس اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د شوزو پیښې زیات سیوی ده. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه. په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوې یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې چې هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې، هغه زموږ کوم هسې سوي، هغه ټوله ناخه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې چې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو، قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په هکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 16 کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېره زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و، یو قابله وه، هغې 1000 روپۍ د هغه تنخواه وه. اوس هغې 15000 روپۍ تنخواه اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چرته نشي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15000 روپۍ ورکوي. نه هغه 15000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 څلور ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپلو بچو ته کښېني، بس خدای کا وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځيږي روټی کا اور شي. بس همداسې یو ورځ شته، یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپل ژوند تیری. او دغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه پخپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلک ما نه پیژني. اوس هم هلته ژوند تېروم، کله هلته زما، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه زما. بس دا ماسک مې لګولې دي، دا حجاب مې کړی دی، څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پیژندنې و خلکو سره. دا خو یا خپل ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپل ولایت کې نه شو چې اوسېدله، نو د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي؟
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې، هلته وخت تیر شو، د تاسو تاک ونه سو، بېرته افغانستان ته راغلی، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي؟
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح افغانستان کې دي، چې دې ته وعدې ورکړې دي، چې لکه مونږ ته شخصا وګوره، مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو. مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري، خو ولې انتظار کوي چې نه نن نه سبا سبا نه، په دې د انتظارو باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو، سبا خو به وشي، که سبا نشو بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې 3 کاله دي چې هلته ژوند تېري، او د اقتصادي مشکلونه څومره دي، مشکلات هغې ته څومره دي، او د ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې دغه اپلای کوي، 3 میاشتې پس اپلای کوي، خو هغې ته پیسې ضرورت دي. او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي، هغې په خپله هم ډېره خسته شوې ده. د کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي، هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته زمونږ خپل وطن دی، زمونږ امنیت نشته دی، او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړه چې زه خیر دی، مونږ دومره ستونزې وباسو، خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره، خپلو بچو سره، مونږ یو آرام ژوند وکړو، چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته، زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي، خو داسې ځای ته لاړ شو. هغه وګورئ چې اوس دا دی تقریبا 3.5 کاله، دا د 4 کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې پته
وروسته من دغه سپات شو خو زما هله د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې، دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګم دغسې دلکه تاسو چې کیسه وکړله، دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولی فرشته جان چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شوم خدای ته باور وکړه فرشته جان ما ته مکوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جان چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې، خو ولې چې دا نورې جنکې څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دی باندې، ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکې نه دی دا په ما دی، ځکه چې نن جنکې د انسټیټیوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټرانې من نه کړې دي، خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه هم بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی، خله شفا ورکړي ډاکټرانو ته اړتیا نشته دی، بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي. خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي، خو دا وګوره چې د انسټیټیوټ نه بند شو څومره د جنکې او جړل څومره اوزورېدل، باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیټونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه، هغې ټول امید په دې یونیورسټیټونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه، چې هغه هم اوس بند شوی دی، دا هغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو؟ هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه یې، نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته ورسې هغه محرم دی، دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی، ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه چې زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راوله، بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی هم ځان سره مې واخیستله لاړم، بیماره مانه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړ شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وي، بیا یو خزه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کول شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وي کماره مې خو نه سبا څوک نشي ویلې. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که نه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي، چې یو ښځه بېمحرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بېمحرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه؟ زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته، هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي، خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي، دومره پاتې شوی دی نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو ما خپله فیس ورکړو، بل ځل مې د خورځنه مې قرض واخیستو فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دی، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیټونه بند شو دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم، زه په خپله دغه حالات ما تېر کړی دي،
چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټو دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه. خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټو نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د سی برخم لګ لګ بند کیږي چې دا بند کیږي. دا خو واسې د تم پوهېږي زم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري. دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې لکه نور ښځو ته نشته دی نورو جنکې ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی. دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره. Just a little bit.